29 او 25 مترو.
ازادي راديو څلور ویش ساعت
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی پرون کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9.8 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلي چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د مرستندویو مؤسسو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د دې هیواد په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همداراز ویل شوی هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړي دي، د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28 زره کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن شي راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکترانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکز نه مجهز نه دي او کافی امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لومړني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR په مالی ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښتګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به بې ځایه شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي. خو د ادارې پخوا د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخه بې ځایه کېدو او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غزه کې یوه لویه روغتیایي غمیزه پیښېدونکې ده. د دې سازمان ویاندې کریستین لینډمایر پرون په غزه کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له درې اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سره رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس رابلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو مالي ملاتړ بند کړي. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې فلسطیني حماس ډلې د اسرایلو په جنوبي سیمو برید وکړ، 14 کسان یې ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویل یې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کول یې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نه شي کولی چې تاسو به یې په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، په یو شمېر کورنیو کې چې کله کوژده کېږي، لغه وروسته جلۍ پوهېږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متاد وي، یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري یې واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکېږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یې وکړه. چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسکول. پسکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې ویده دي په هکله هغه سړی، هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی. په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډېره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډېری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي بګرځېدل او کورنۍ سي بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي. د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي، هغه بیا هغه هلک سره شریکوي. همداسې د اعلی کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي. نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي، خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک تر راغلی دی، الک خو خرڅواله بدرنګواله نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي او واده چې کېږي دا د سیاو رښتا ده چې دا هیڅ کله نه ختمېدم کېده، یعنی عقلا په خپل خواخ باندې خوې
شامل زیاته وی د جلی کورنۍ په سترګو بینی چې خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهی په لور روان دي. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکام ژوند کې راځي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لاندې خپل ځان فکر وکړم چې ولا د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثال ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ماته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پیدل، اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
مثال خبره وډ کې بوخیل کې نه ولې دلې جلکې بو وډ کې نه ولې دلې اوس خو د کور ولې تی دي جلکې کور ولې وډ کې خچ کوي کسي چې دامه توت نه وي یا پډار یا نور نه شي مشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډ کې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشوله نو اسړای چې و نازیم و بې د زوی په ډر څه کول بې د پلوري وتوي چې و بچی ته ته خو مو واده کړی دی دغه ښځه دې دی تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده خو واز دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ و که نه چې دغه ټایم کې د دښه دې ته چېرته زه تو خرڅوم د ښه دې لوړه لسخر ته وي چې د ددید خو مو خرڅوي د څه سو د تو زوی تاسو خو مو ووي چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه هغه خوش یې کړله زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي چې وړکې متوت نو جلکې زندګي به تبو نه شي دا شارای پښتو یې چې به دغه نه تعلق واخیستلی شي د جلکې په بل ځای کې وده شي آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریب دې ته نوستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه ده چې بس دا بس پډرې ته خپله ژوند زندګي خرابه کړي دا هېڅ مشکل نشته هاته کې دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ سات دینه تعلق اخیستی شي د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي د شارې په لحاظ ته اخیستی شي د پردروشونو کې جواز لري شتون لري په پښتو یې لري په شریعت یې لري په حکومت یې لري دا هېڅ مشکل نشته هغه که امارتي حکومت وي که مثال خبره جمهوریت حکومت وي هر شی وي دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوی دې خو تعلق نه دی اخیستی خو دې خو مېړه په ډرو ته ووتلو د غریب خدې پلور په کور ناسته دی سر خو سپیناوی نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا بو کی هغه خاص زندگی تا بو دی دی غریب زندگی ویری تا بوش تا ایت ستون نلری ایت مشکل نلری کوم کی سنت پختونی وی موسا د کینی دغه د موسا سوال جو بو کی ایت مشکل نشته دغه کی او نه دی ته تو په غور پلرګنه ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دغه لک ته پلور مور ته تو په نشي ویر کوي چې ته را توز وی خدای طلاق کړل کولی سناتی پر خوله فرض ایت مشکل نشته او بل د متیوته بیت دغه زندگی غار کښواله د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارسه هم که چیرې جلیل کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپوه شامله کټوازی په دی اکله وای
دا یو ډیر اساسه موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولی له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیرېدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی غوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسؤلیت په خپل غاړه. دا که مثلا د سویل کیږي چې دای مور او پلار ورکړي دا، او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دای امکان نه لري، ځکه پراتلونکي کې دای و مور دا او د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور دغه ملاتړ کوي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډیر زیدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپل غواړي، او دغه ټول مسائل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولی شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولی شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز زه پسخه کړم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی ده چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسفاج کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومې مشکل نشته دی، ولې داسې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او داسې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې مونږ یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مګر دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغذ جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، نو دا چې د دغه انسان هغه بشری حق چلای هغه پیمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی په عامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباروي چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې دی تبادله شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تبادله شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 1. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 21 42 201.